خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د غرمې دولس بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د نومبر 2 منیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې سکیورټي سخت کړل شوې ده. د افغانستان ولسمشر وایي ډېر زر بعد د پاکستان دوره کوي. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه وایي باید سر تر زره بلدیاتي انتخابات وشي. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې ملالہ یوسفزۍ په اړه د قرارداد په خیبر ایجنسۍ کې د لوبو په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبر واورو.
خبر ایجنسی کې په یو کور د ماټر ګولې پرې وته په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوی دي. په پاکستان کې د اشوري په موقع په حساسو علاقو کې د فوج سرتیری ځای پر ځای کولو فیصله شوی ده، او د ختیځ اوکراین په لوهانس او ډونیس کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ووټونو اچولو عمل شروع شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی باړې په اکاخلو کې په یو کور د ماټر ګولې پرې وته په پیخه کې د دوه ماشومانو په شمول درې کسان وژل شوی دي. د خبر ایجنسی یو سرکاري چارواکي نن سهار مشال اړو ته ویل دي چې تیر شپه ناوخته د باړې په اکاخلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې په یو کور باندې د ماټر ګولې د پرې وته په نتیجه کې یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوی دي. د چارواکي په خبره په پیخه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او یو بل ژوبل دي. چارواکي په جوابي کاروایي کې د پنځو وسلوالو د بجلو اېدا هم کړي، خو بیا وسلوالو د دې پیخي پاړه سلاسه نه دی ویلي. یا د ویچ د خبر ایجنسی په باړی کې د اکتوبر 14 منټي راځي د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه فوزی عملیات پیل شوې دي. په پاکستان کې د شوري په موقع په ټول هیواد کې امنیتي ګامونه سخت کړي شوې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال تر مخه د اسلام آباد، لاهور او کراچي په شمول د ملک په لوی ښارونو کې په 9 او 10 محرم په موټر سایکل د دوه کسانو په سورلي بندیز لګول شوی دی. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل بیان د کورونو چارو د وفاقي وزیر چودرن سره خان په حواله لیکلی چې د ملک په 450 ضلعو کې د شوري په موقع د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره به د 2000 نه زیات فوزی او نیم فوزی سرتیری پر ځای کیږي. د دغه خبره په حساسو علاقو کې به هم د محرم په 9 او 10 د موبایل ټلیفون سہولت بند وي. اخوا د خبر پختونخوا هنګو ضلع حساسه ګرځول شوی ده. د خیبر پختونخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو په ټوله صوبه کې او په قبایلي سیمو کې زر تر زره د بلدیاتي انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. په پیښور کې پرون د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د اهمیت په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه چې پکې د سیاسي او مدني ټولنو غړو سره سره د قبایلي سیمو ځوانانو هم مشرانو هم ګډون وکړو. د غونډې یو ګډونوال مختار باچا پرون مشال اډو ته په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د ارزښت په اړه ویل.
پټا او د پاړه د وینا سوکسته ده نه هلته کې ډېر لوی خلاده، او په صبح کې ضرورت شته نو د هغې نه درې چند زیات ضرورت په فاټا کې دی. هلته کې ضرورت چې کم دی هغه نه صرف د لوکل ګورنمنټ او دې دغه نه دی، بلکې د یو سیاسي خلا د پوره کېدلو هلته کې واحد ذریعه چې کمه ده هغه لوکل ګورنمنټ دی.
قبایلي مشرانو له حکومت غوښتل چې په دې لړکې دي زر تر زره ګامونه پورته کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیت کړی دی. نوموړي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان ته د یو کاري سفر په اړه چمتووالی روان دی. ولسمشر اشرف غنی سعودي عرب او چین ته له سفرونو وروسته پاکستان ته په داسې حال کې د تلو خبره کوي چې ګڼ افغان چارواکي لا هم د افغانستان په سوله کې د دې هیواد پر نیت شک لري. ولسمشر غنی پرون په خپل سرګندونو کې ویل
پاکستان ته زما د کاري سفر د زمینی برابرولو ته چمتووالی روان دی، او موږ غواړو چې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات د یو منسجم کاري پلان دننه ترسره شي.
ولسمشر غنی ویل یو شمېر پاکستاني چارواکي په دې وروستو کې افغانستان ته ورغلي او ځینې نور به هم ورشي. د ده په وینا په راتلونکو څو اونو کې به د پاکستان د همکاري کچه څرګنده شي. په خوست کې چارواکي وایي پاکستان ورته 9 افغان بندیان سپارلی دي. د خوست والی مطبوعاتي دفتر رسنو ته پرون په یو استبولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې 9 تنه افغانان چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې هغه هیواد د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو، د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د تماسونو په نتیجه کې د خوست ولایت چارواکو ته سپارل شوی دی. په خبر پانه کې ویل شوی چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیول شوی وو. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د ختیز اوکراین په لوهانس او دونیس کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بوټونو اچولو عمل شروع شوی دی. د لوهانس د مشري څوکۍ لپاره د سلورو او د دونیس لپاره د درې امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د اوکراین حکومت، امریکي، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د انتخابات غیر قانوني بللې دي. د بیلتون غوښتونکو چارواکو پرون ویل چې سلور میلیونه رای پاڼې چاپ کړي او د انټرنیټ له لارې هم رای اخستنه پیل شوې ده. دا انتخابات د اوکراین د قانون لاندې نه کیږي او نه هم د اوکراین مرکزی الیکشن کمیشن د دې سار کوي. د ایران د بشری حقوقو تر ټولو لوړ چارواکي په خپل هیواد کې د پانسیو په اړه د ملګرو ملتونو د تنقیدونو په جواب کې ویل چې په ایران کې په سلو کې درې نبی پانسی د مخدره موادو د قاچاق اوړونکو ته ورکړل شوې ده. د ایران د بشری حقوقو د شورا مشر محمد جواد لاریجانی د خبره د ملګرو ملتونو د یو رپورت په جواب کې وکړه چې پر ایران یې د زیاتو پانسیو په خاطر تنقیدونه کړي وو. د لاریجانی سرګندونی د دغه هیواد د عدلی په پاڼه کې د خالی په ورځ خپرې شوې دي. د ملګرو ملتونو هغه رپورت کې چې د اکتوبر په درویشتمه نیټه خپور کړي ویل شوی چې د 2013 کال د جولای او د 2016 کال د جون ترمنځ په ایران کې لږ تر لږه 8250 کسانو ته پانسی ورکړل شوی ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه موزم د همکار ګل ایاز ناورید. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د عاشوري پر مهال سکیورټي سخت کړل شوې ده. د خیبر پختونخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي باید په دغه صوبه کې زر تر زره بلدیاتي انتخابات وشي. بلخوا د فاټا اوسیدونکي وایي
ډیر ضروری دی زم چې د صوبې کې خو دومره د اورېدنو والا خلک شته دي د مو ضروري پاټه کې دي. قبیلی علاقې کې داسې ضروري دي چې مو امینګان سېبان څه کله جوړ شي هغه غیر ځنه غیب شي بیا به بل الیکشن کېني.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي د ملالا یوسفزئی د هڅو د ستاینو لپاره به بیا قرارداد وړاندې کوي.
زمو چې ملالا جو خو میسج دنیا ته کنوي کړی دی او زموږ سره چې دا کم ظلم روان او هغه خلاف आवाज راوچت کړی دی. جنکو تعلیم چې مخالفت کم کیدلو نو زه خو یم چې دې ته چې دا مبارکې ده پاره قرارداد چې پاس شي خو به وي.
او په خیبر ایجنسی کې د فوټبال دیو ټورنمنت حال درکو.
دا زموږ لپاره ډیره د فخر خبره ده چې دوی راغلي دي او دومره د سپورتس سره مینه خلک لري. فاټا کې دا سپورتس ګراوندونه جوړ کړي شي او آباد کړي شي.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د عاشورې په موخه په ملک کې د سکیورټي انتظامات سخت کړل شوې دي. د اسلام آباد، پېښور، لاهور او کراچۍ په شمول د ملک په لوی ښارونو کې په نهم او لسم محرم د موټر سایکل په ډبل سورلۍ بندیز لګول شوی. د داخله چارو وزارت وایي په یو شمېر ښارونو کې پوز او رینجرز ځای پر ځای کړی دی. په دې اړه تفصیل مو په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله نه پوښتلې.
دا محل چې د ملک کم څلور 50 ضلع دي چې پکې د خیبر پختونخوا، پېښور، دغه شانتی دین علاوه ډېره اسماعیل خان، هنګو، ټانک، دغه شان د گلګت بلتستان درې ضلع دي، د سندھ صوبې، د پنجاب او د بلوچستان چې کوم دي هغه څلور 50 ضلع داسې ګرځول شوي چې هغه انتهایی حساس دي. او د دې کې د رینجر، دغه شان د فوز او اف سي چې کوم دي هغه 2000 شپږ سوه او 1500 اهلکار چې کوم دي هغه په دې ځایونو کې تعینات کړی شوي دي. دین علاوه 12 هلیکاپټر چې کوم دي هغه به د صوبو چې ضلعو چې کوم دي فضائي نگرانی هم کوي. دا د داخله وزارت لخوا دا کوم معلومات چې دا موږ ترلاسه شوي دي. د دې علاوه دا امکان هم شته چې سبا او بل سبا د مختلف ځایونو چې پاره کې ما څنګه حساس ضلع یاد کړی په دې کې د موبایل سرویس چې کوم دي هغه هم بند کړلی شي. خو ولې دا اوسه پورې د حکومت لخوا ویل شوی نه دی، خو امکان شته چې په دې ځایونو کې موبایل سرویس بند کړی شي، ځکه چې داخله وزیر چودی نثار علی خان د وینا تر مخه چې د صوبونه ورته پیغامات موصول شوي دي چې د محرم په نهم او لسم تاریخ دی په دې ځایونو کې موبایل سرویس بند کړلی شي. خو دا به فیصله بنن کېږي چې آیا دا به بندولی شي او که نه نه به بندولی شي. خو داخله وزارت دا هم وایي چې سکیورټی په وجوهاتو په بنا باندې موږ اوسه پورې دا نه وایو چې آیا دا به موږ بندوو که نه به بندوو. دې نه علاوه پاتې شوا د ډبل سورلۍ خبره، نو د ډیر اسماعیل خان ضلع کې چې کوم دی هغه خود اول محرم نه تر ننه پورې په ډبل سورلۍ او سبا او بل سبا چې کوم دی هغه به موټر سایکل په راتلو باندې به هم بندیز ولګي. دغه شان پېښور او نور یو شمېر ځایونه چې کوم دی لکه لاهور، کراچۍ، اسلام آباد، پینډۍ، په دې ځایونو کې په ډبل سورلۍ باندې هم بندیز لګولی شوی دی. او په اسلام آباد او پینډۍ کې خو په یولسم محرم باندې هم په ډبل سورلۍ باندې بندیز وي، او دغه یو سل څلور څلوېښت چې کوم دی هغه په ښارونو کې نافذ کړی شوی دی. پاتې شو د محرم د چوټیانو خبره، نو پرون او نن خو په پاکستان کې سرکاري چوټیانې دي، سبا او بل سبا یعنی د پیر او منګل په ورځ باندې چې کوم دی هغه به د محرم دوه چوټیانې. نو دا شان په دې محرم کې چوټیانې چې کومې دي هغه هفته اتوار پیر او منګل یعنی څلور چوټیانې چې کومې دي هغه لکه اعلان شوې دي. نو دغه شان سبا او بل سبا به هم د محرم چوټیانې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو وړاندې تفصیل اوریدو چې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د عاشوري پر مهال سکیورټي سخت کړل شوې ده. بلخوا امنیتي چارواکو د محرم په میاشت کې هنګو سیمه هم حساسه ګرځولې ده. د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډي پي او انور کندي مشال رډیو ته ویلي چې په سیمه کې د عاشوري مراسمو په وخت د ترهګرۍ خطر ده، نو ځکه یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي او د ښار په مرکزي برخو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي چې د ترهګرو پیخو مخا ونیسی. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رگزینا.
امنیتی چارواکو په محرم میاشت کې هنګو سیمه حساسه ګرځولې ده. د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډي پي او انور کندي مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې د عاشورې مراسمو په وخت د ترهګرۍ خطر ده. نوموړي وویل چې د دې ورځو په مناسبت امنیتي پلان ترتیب کړی او د ښار په مرکزي برخو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي چې د ترهګرۍ په خو مخه ونیسي.
تقریبا ټول هنګو تاسو ته ځانل مو پر خو هرې وې علاقه چې کوم ځای و اسپیشلی هنګو سيتي ایبراهيم زي تاسو نو
انور کندی وای چې د ښار ټولې هغه مرکزی برخې چېته چې امام باړی دی او یاد شیګانو جلوسونه تیریږي هغه سره سره بازارونه هم تړل شوي، لارې کوڅې بندې دي او د شخصي او ځایي کسانو نه علاوه هیڅ چاته هم ښار د نوتو اجازه نه ورکول کیږي. پسیما کې تر نامعلوم وخت پورې دفعه یو سلسلو څلوېښت د نافذ کېدو وروسته په ښار کې افغان مهاجرو باندې بندیزونو نه علاوه په موټر سایکل، پیټرول او یا د کیمیکل خرڅول، تورو شیشو او د اسلحې په نمایش د اکتوبر میاشت ولسمې نېټې نه پابندي لګېدلې ده. د عاشورې ورځ چې د ټولو مسلمانانو لپاره ډېر اهمیت لري په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې لمنځل کیږي. د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په هنګو کې هم په تیرو سو کالونو کې په دغه مراسمو کې په شیاګانو ځانمرګي بریدونه او چاودنې شوي چې د دې له وجې پولیسو دا ځل هم سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي. واضح دي چې هنګو سره په لګېدو او رګزو او کورم ایجنسی کې دا وخت وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي اپریشن دوام لري. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای ډیر زر به د پاکستان سفر کوي. هغه وایي سوله د افغانستان د خلکو ضرورت دی او دوی له بیلابیلو لارو غواړي په هیواد کې امن راولي. اشرف غنی چې تازه د چین له سفره راستون شوی په کابل کې خبریالانو ته وویل چین به د افغانستان د سولې او امن په برخو کې په نږدې راتلونکي کې مهم ګامونه پورته کړي. نوموړي د افغانستان په سوله کې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو په همکارۍ هم خبرې کړي چې تفصیلي زموږ د همکار اجمل ان ناورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان ته یې د یو کاري سفر چمتووالی روان دی او د افغانستان په سوله کې به د دې هیواد د همکارۍ اندازه په راتلونکو اونیو کې څرګنده شي.
زمینی سفر کاری ما به پاکستان در حال
پاکستان ته زما د کاري سفر د زمینی برابرولو ته چمتواله روان دي او موږ غواړو چې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات د یو منسجم کاري پلان د نن ترسره شي. د نوموړي په وینا افغانستان ته د پاکستان د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي ورغلي او ځینې نور به هم ورشي. اشرف غنی احمدزی چې د سعودي عربستان او چین له سفرونو وروسته د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته څرګندونه کولې وویل سوله اسان کار نه دی خو اجباري ده. نوموړي د آسیا د زړه کانفرنسونو په لړ کې په پیکینګ کې د وروستي کانفرنس جوړېدو ته په اشاره د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه وویل
دریم کانفرنس چین کې دی او د چین ګډو او میلمه پالنه د کانفرنس کې زیات اهمیت لري ځکه د دې کانفرنس په اساس باندې چین به ان شاء الله تعالی افغانستان ته د سولې پر وړاندې کې عملي او مهم اقدامات وکړي.
ولسمشر غنی په چین او سعودي عربستان سربیره د ترکیه، برتانیا، عربي متحده اماراتو، قطر او نورو یادونه وکړه چې افغانستان ورسره د سولې په بهیر خبرې کړي او د پوینا په دې برخه کې بل افغانستان سره همکاري کوي. ولسمشر غنی د غونډوي هوادونو سره په خغه ونډي توپ ټینګار وکړه وی ویل افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د یو بل دولت او یا نړیوال مشروع بنسټ پر خلاف کار واخلي او هیله ده چې زموږ غونډیان او ملګري هم همدا اصل په پام کې ونیسي. اشرف غنی په خپل څرګندونو کې یو وار بیا وسلوال طالبان سیاسي مخالفان وبلل وی ویل هر څوک چې له نظام سره ستونزه ولري سیاسي مخالفت لري چې په وسلوال مخالفت بدلیږي. نو مولي زیاته کړه په افغانستان کې تر درې لسیزو زیاته جګړه د دې سرګندوی د چې بیلابیل نظریات او مخالفتونه شته دي. سارون کې وایي چین د پاکستان نږدې دوست او له دې هیواد سره ټینګې اړیکې لري. که دا هیواد هڅه وکړي او وغواړي کولی شي د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه واخلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د خالی پورس د پیښور په یو شخصي هوټل کې د یو غیر سرکاري ادارې د تنظیم لاندې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د اهمیت په اړه یو مشورتي غونډه وشوه چې پکې د سیاسي او د مدني ټولنو غړو سره سره د قبایلی سیمو ځوانانو او مشرانو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصيل د پیښور نه د زلان یوسفزي په دې رپورت کې اورو.
په غونډه کې ګډون لرونکو د بلدیاتي یا ولسواکي ټاکنو په ارزښت خبرې وکړې او وی ویل چې ولسواکي ټاکنې د هیواد د پرمختیا او د ولس د اسانتیا لپاره ناشونی دي. د عوامي نېشنل پارټي رکن او د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور د غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې ولسواکي ټاکنې نه کول د سیاستدانانو ناکامي ده.
موږ قسمتي یو اکثر سیاستدانان چې خبرې ډېرې کوي او کار نشي کولای او دروغ وایي. هغه ټول خبرې هم داسې دي هغه اوس بیا ویل چې نومبر کې کوم اوس بیا ویل چې نومبر په نومبر کې کوم چاته الیکشن سوال پیدا کیږي. بل د الیکشن چې دا ډېر زیات ضروري او د دې نه بغیر دا کوم لوکل مسایل دي هغه کومې سمې حل کولی شي چې بیا بیا لوکل سره اړیکه.
د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا نائب امیر ډاکټر محمد اقبال خلیل چې ولسواکي ټاکنو لپاره د صوبایي حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړي هم دي وای چې دوی غوښتل چې په صوبې کې ولسواکي ټاکنې زر تر زر وشي خو د تحریک انصاف د ځینو ستونزو لوجې دغه ټاکنې ایساري دي.
بدقسمتي ده چې څه پرونه شو او پی ټی آی په دې کې کوم سنجیدګي کوم اغیلا اظهار پکارو کوم اغیلا فیصله پکارو هغه معنی عمل ونه کو خو بهرال اوسم اونګه مستقل لا خواهش ده او اوس دا چې کوم دا 15 نومبر 15 نومبر تاریخ ورکړ او سپریم کورټ نو دام غلط او پکاره چې وختي کړی وي بهرال هغه هغې نه وجه نه هغه شی نور رستو شو اوس امید دا دی چې دا به مارچ یا اپریل کې د بل کال به دا انتخاب به وشي.
غونډه کې د قبایلي سیمو څخه راغلي ځوانانو هم ګډون وکړو. د کورمی جنسی علي حیدر مشال رډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې ولسواکي ټاکنو ته د صوبو څخه زیاته اړتیا ده.
ډېر ضروري دي زم چې د صوبې کې خو دومره د اوریدنو والا خلک شته دي دمو ضروري پاټه کې دي. قبایلي علاقه کې داسې ضروري دي سمو امینګان سي روان څه کله جوړ شي هغه غیر زنه غیب شي بیا بل الیکشن کې نه اثبات نه لګیږي. نو زوري دا خبره ده چې ال الیکشن وشي سو د وړو وړو کوڅو کې دا ممبران جوړ شي دا سن کونسلران جوړ شي دا خلک جوړ شي نو مو اوریدنو والا خلک به پیدا شي سو د مو आवाज ووري.
دا عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر مختار باچا په قبایلی سیمو کې د ولسواکي ټاکنو د اړتیا په باب لوای
فاټا او د پاله د وینا سوکسته نه الته کې ډېر لوی خلاده او په صبح کې ضرورت ته نو دا غیره درې چند درجه ضرورت په فاټا کې ده حال تک ضرورت کم دی هغه نه صرف د لوکو ګورنمنت او دې دغه نه دی بلکې د یو سیاسي خلا د پوره کېدلو حال تک واحد ذریعہ چې کمالا هغه لوکل ګورنمنت ته
یاد دی وی چې د پاکستان پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په کال 2002 کې په قبایلی سیمو کې د ولسواکي ټاکنو لپاره د فاټا لوکل ګورنمنت ریګولیشن 2002 په نوم منځوري ورکړې و خو د 12 کالو تیرېدو پس هم په قبایلی سیمو کې لا ولسواکي نظام وجود نه لري او دا دی هم یادوي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د انتخابي مهم دوران په نوې ورځو کې د نننه د ولسواکي ټاکنو کولو ژمنه کړې و خو د یو نیم کال تیرېدو باوجود لا په خیبر پختونخوا کې دغه ټاکنې نه دي شوې زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تغوغي راځیو بل رپورت ته د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملالا یوسفزی نوبل امن جایزه ګټلو په حق کې او د هغې د هڅو د ستاینو لپاره عوامي نیشنل ګوند او پاکستان پیپلز پارټۍ یو قرارداد وړاندې کړی وو خو ولې د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو د مخالفت له وجې دغه قرارداد پاس نه کړی شو قرارداد وړاندې کوونکي وایي چې راتلونکي اسمبلی غونډه کې به یې بیا وړاندې کوي او تمه لري چې پاس به یې هم کړي په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
درې ورځ وړاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سوات نه د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه او د پاکستان پیپلز پارټۍ زنانه غړي نګت اورغزل د ملالا یوسفزی لخوا د نړۍ غټ انعام نوبل ګټلو وروسته هغه ته د مبارکۍ او په سوات کې د هغه په نوم یو پوهنتون خلاصولو لپاره قرارداد وړاندې شو خو ولې دا قرارداد دوی د اسمبلی نه پاس نه کړی شو د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه وایي چې دوی به راتلونکي غونډه کې بیا وړاندې کړي
پاکستان پر ټولو اسمبلیانو کې هغه ته د اخرت پر دوه وړاندې شي او دا د هغه خپل صوبه ده نن په سلسله کې ما قرارداد ما پېښ کړی دی اوس سره نه ګټه ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلیمنټي غړي صوبایي اسمبلی هغه ته هم دستخط کړی دی
بل خو د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړي دیناناز وایي چې په دغه قرارداد باندې د اسمبلی د ډېرو غړو تحفظات وو چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف د جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې غړي هم شامل دي وای چې د دوی د ګوند څه پالیسی وي په اسمبلی کې به هغه د دوی هم پالیسی وي ولی په شخصي توګه دوی وای چې باید ملالا یوسفزی ته د هغه د لاسترونو او قربانو په حق کې د قرارداد وړاندې کړی شي
قرارداد تیر ورځو زمونږ د اجلاس وو دی کې دغه دی راوړی او دی باندې څه لګ هر یو خپل اسمبلی ممبر دی هغه خپل خپل سوچ دی ملالا یوسفزی حواله سره د ځینو خلکو تحفظات وو نو زه وایم چې ملالا چې هر څه دی خو یو ښه میسج دنیا ته کنوي کړی دی او زمونږ سره چې دا کم ظلم روان وو هغه خلاف یې आवाज راوچت کړی دی د جنکو تعلیم چې مخالفت کم کیدلو نو زه خو یم چې دې ته چې دغه مبارکۍ د پاره قرارداد چې پاس شي خو وي او دې سره به نور
دا غامی نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه ویل چې د محرم چوټیان وروسته د اسمبلی راتلونکي غونډه کې به دوی د قرارداد وړاندې کړي او تمه سرګند کړه چې څومره هم په صوبایي اسمبلی کې مذهبي یا سیاسي ګوندونه لري د هغوی ټولو په مرسته به دوی دا پاس کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته فرایډے ټایمز لیکي د جمعیت علما اسلام پر مشر مولانا فضل الرحمن وسلوال بریتونه ښکاره کوي ځینې وسلوالې ډلې د هغه د سیاسي بیانونو خلاف دي چې یوه مهمه وجه پکې د حکومت سره مرستې کول هم شامل دي د دغه لیک مهمه برخې په دې رپورت کې
په کوټه کې د جمعیت علما اسلام پر مشر مولانا فضل الرحمن په دې 13 میاشت کې ځانمرګي بریدو شو چې پکې یو کس وژل شو ګڼ نور ژوبل شول دا په هغه دریم داسې بریدو چې مولانا فضل الرحمن ترې ژوندې راووت هم په دې اړه فرایډے ټایمز لیکي په مولانا فضل الرحمن وسلوال بریدو نه ښکارا کوي چې د هغه او د طالبانو ترمنځ نظریاتي اختلافات رامنځته شوي دي د طالبانو یوې ډلې دغه حمله غندنه کړې ده خو جند الله یې پړه منلې د جند الله وسلوال ډلې بیان احمد مروت وای دغه حمله دوی کړي او بیا به هم مولانا فضل الرحمن په نخه کوي. هغه زیاتوي مولانا فضل الرحمن د دوی خلاف بیانونه ورکوي د کوم لوجې چې هغه په نخه کړي. د جمعیت علما اسلام مشران وای مولانا فضل الرحمن په منځني ختیځ کې د امریکایي پالیسو سخت مخالفت کوي او ورسره د ترهګرۍ د فرقه ایزن خطو او په پاکستان کې د هغه ټولو کارونو خلاف هم بیانونه ورکړي چې جمهوریت او آئین ته پرې زیان رسیږي او داسې حمله کوونکي غواړي د هغه آواز خاموش کړي. په مولانا فضل الرحمن لومړی وسلوال حمله د مارچ په دیرشمه په سوابۍ کې وشوه او دویمه حمله هم د دغې په سبا په چارسده کې مخته راغلې وه. په دغه دواړو بمي حملو کې شل کسان وژل شوي وو. جمعیت علما اسلام د پاکستان یو لوی مذهبي ګوند او د طالبانو او وسلوالو یو شمېر ډلې او د دوی مشران یې حمایت کوي چې پکې حافظ ګل بهادر، ولی الرحمان مسعود او اوس خان سید سچنا هم شامل دي. خو بیا هم په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام یو شمېر مشران د وسلوالو لخوا په نخه شوي او وژل شوي دي، چې پکې د جنوبي وزیرستان د پارلمان پخوانی غړی مولانا میراج الدین او نور محمد وزیر، د هنګو یو ځایي مشر حاجی خان افضل او د لکی مروت دغه ګوند یو ځایي مشر مولانا محسن شاه شامل دي. ځینې څېړونکي وایي د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشران د امریکایي پالیسو ځکه هم مخالفت کوي چې د طالبانو سره خپل اختلافات کم کړي، خو د پاکستان د حکومت سره مرسته کول د دغه ګوند خلاف د ځینو وسلوالو ډلو مخالفت زیات کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې مرکه
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی راځو. یو بل رپورټ ته د یکغون مومند ایجنسی د ټیکنیکل کالج ته کون کی وای چې د دوی په کالج کې د استادانو کمی ده. اوس د کالج انتظامی نور استادان هم له کالج نه بدل کړل چې ورسره تعلیمی کال ضایع کیږي. دغه زده کوونکي وایي چې د عملی زده کړو لپاره اوزارونه او نور سهولتونه هم نه لري. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد جنسی په اکاونټ کې د ټیکنیکل کالج زده کوونکو وایي چې د کالج انتظامی د هغوی د استادانو د کمی ستونزې لیوي مودې راهسې نه هواروي او په کالج کې ورته د عملی زده کړې اوزارونه هم نه پوره کوي.
زما نوم محسن الله دی. میس او د فزیک ټیچر دی. دا موږ نه ترانسفر کوو. موږ دې احتجاج باندې کړو چې دا موږ نه ترانسفر واپس نه منظور کړو کینسل کړي. موږ ته نو سر موږ د بل ټیچر نشو چې بل ټیچر راځي نو هغه کې ډیر ټایم لګي.
محمد کفیل د دویم کال زده کوونکو دی وایي چې دې کالج کې زیاتره استادان ډیوټي نه کوي او خپل روز ګارونه کوي.
کوم د میټس کوم زمنګ ټیچر دی دغه خپل کالج کې لوکړه په پېښور کې خپل بزنس کوي. هغه په کال کې ناراضي په ټول عمر کې نه دی. هغه شپږو کال وشل یره جی یو د میټس ټیچر نشته او اسلامیات ټیچر هم نشته او دوه ټیچر خوشته دي خو هغه خپل بزنس کوي.
عبدالرحمن هم د دویم کال زده کوونکو دی. هغه وایي چې کوم استادان ناراضي نو په کالج کې د سبق خایلو لپاره د سرکار نه پغلا نور استادان په اجرت یعنی په دیاړې نیولې دي.
میرینګ انسټرومنت یو سبجیکټ دی دغه کې او د دین علاوه چې کوم دی د کیمستری یو سبجیکټ دی دغه لپاره دوی لوکل ټیچران نیولې دي. 8000 پس 7000 روپے باندې دي تک سوچ مو کو نه 8000 7000 روپے باندې غوي مو ته څه پړایو کی خو د دې چې کم خپل ټیچران دی غوي ټول خپل کالجونه کول کړی دی پېښور کې او غوي خپل جابونه کوي.
بلال خان وای چې دا غوي په کالج کې د عملی زده کړو اوزارونه هم کم دي.
تقریبا چې پریکټیکل کم سامان دی غټول پټول اویلیبل مونږ ته نه دی زونګه په کالج کې. لکه د جنریټر چې کم تنظیم دی د زونګه پریکټیکل بیسیک الکترونیک چې کم سامان دی میرنګ انسټرومنت سامان دی چې ټيلي کمیونیکیشن سیستم 1 کم سامان دی لکه زونګه بهر حل چې کم پریکټیکل سامان دی غو ټول پټول مونږ ته اویلیبل نه دی.
لدی ورستو مو د کالج د پرنسپل اقبال خان سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې دغه زده کوونکو مطالبه ټیک نه دی او د میډیا سره د خبرو کولو نه ډډه وکړه. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی دا ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې ونه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو او ریدل یې مهیروي د غرمې نږدې 12:30 بجې کېدونکې دي لومړی لړ خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس ناورو
د خبر ایجنسی باڑی په اکاخیلو کې تیر شپه په یو کور د ماټر ګولې په پریوتو په پیخه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي دي. د خبر ایجنسی یو سرکاري چارواکي نن سهار مشال اړو ته ویلي چې تیر شپه ناوخته د باڑی په اکاخیلو کې د امنیتي ځواکونو او وسوال ترمنځ په نښته کې په یو کور باندې د ماټر ګولې د پریوتو په نتیجه کې یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. په پاکستان کې د شوري په موقع په ټول هیواد کې امنیتي ګامونه سخت شوي دي. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویب پاڼه د کورونو چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په حواله لیکلي چې د ملک په 450 ضلعو کې د شوري په موقع د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره بعد د 2000 نه زیات فوزي او نیم فوزي سرتیري پر ځای کیږي. د خبر پښتونخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو په ټولو صوبه کې او په قبایلي سیمو کې زر تر زره د بلدیاتي انتخاباتو کوله د کولو غوښتنه کړې ده. په پیښور کې پرون د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د اهمیت په اړه یو غونډه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر امنیت کړی دی. نوموړي پرون په کابل کې خبرونه توی چې پاکستان ته د یو کاري سفر په اړه چمتووالی روان دی. ولسمشر غنی ویل یو شمېر پاکستانی چارواکي په دې رسو کې افغانستان ته ورغلي او ځینې نور به هم ورشي. د په وینا په راتلونکو څو اونو کې به د پاکستان د همکارۍ کچه څرګنده شي. په خوست کې چارواکي وایي پاکستان ورته 29 افغان بندیان سپارلي. دا خبره د خوست د والی مطبوعاتي دفتر پرون رسنو ته په یو استاوري خبر پاڼه کې ویلي دي. د ختیز اوکراین په لوهانس او دونیس کې د روسي پلو په بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ووټونو اچولو عمل شروع شوی دی او د ایران د بشري حقوقو تر ټولو لوړ چارواکي په خپل هیواد کې د پانسیو په اړه د ملګرو ملتونو د تنقیدونو په جواب کې ویل چې په ایران کې په سلو کې 93 پانسی د مخدره موادو د قاچاقونکو ته ورکړل شوی ده.
لن خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز ناوریده. اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د نچکارې په پالیسي لیکلي دي. دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې د او جی ڈی سی ایل د نچکارې خلاف متحده اپوزیشن سینټ او قومي اسمبلی کې احتجاج کړي او وایي حکومت په مزدورانو تشدد کړي، خو حقیقت دا دی چې هر دور کې د نچکارې عمل شوی او مخالف ډلې روایتي احتجاج او د نچکارې مخالفت کړي دي. اداري زیاتوي تیرو حکومتونو کې هم داسې شوي چې منافع بخش ادارې د نچکارې په نوم خپل خپلوانو یا دوستانو ته په ارزانه بیه ورکړي شوي دي. بل طرف د مزدورانو او انتظامیه د کار نه کولو او غلا غلطو په وجه یو شمیر ادارې د نقصان سره مخ شوي. د کومو خسارې ختمولو لپاره چې حکومت د خپل جیبه پیسې ورکړي او اخیری حل یې دا و چې اداره به خرڅه شوه او بیا به د مزدورانو استحصال کېدو. اداریه اخیره کې لیکي چې که تیرو حکومتونو کې د نچکارې په اړه سنجیده غور شوی و نو د دې د حل به یوه لار راوتې وه، خو د بده مرغه داسې ونه شوه. اوس هم چې د کومو ادارو خرڅول ضروري وي او دغه ادارې په حکومتي خزانه بوج وي نو هغه د شفاف طریقہ خرڅ کړی شي، خو باید چې دغه مزدورانو د حقوقو خیال وساتل شي چې دوی سره زیاتې ونه شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانې خپل اداریا د پاکستان، افغانستان او چین په تعلقاتو لیکلې او وایي درې وانه د منطقې اهم ملکونه او گاونډیان دي. پاکستان تل افغانستان سره د ښه تعلقاتو کوشش کړي او د افغانستان په کورنۍ معاملاتو کې د لاسوهنې نه ډډه کړي. اداریا مخکې لیکي چې د افغانستان تیرو حکومتونو د پاکستان د کوششونو مثبت جواب نه دی ورکړی او د ښه تعلقاتو په لار کې د خندانو پیدا کولو کوشش کړي چې پکې تر ټولو لوی مثال د افغانستان په خوره د پاکستانی طالبانو شتون دی او دغه طالبانو کې مولا فضل الله هم شامل دی. خو د اشرف غنی صدر جوړېدو سره هیله پیدا شوې چې اوس به تعلقات سمړخته روان شي. اداري وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی خپل لومبه دوره د چین وکړه او هلته یوې دستورې ته په خطاب کې وویل چې د افغانستان لومبه پاملرنه امن دی. دا شان د چین وزیر اعظم وینا وه چې افغانستان د خپلو مسلو د حل توان لري او نورو ملکونو لا د ده په معاملو کې د لاس وهلو ضرورت نشته. د پاکستان استازي سرتاج عزیز د چین خارجه وزیر سره خبرو کې ژمنه وکړه دواړه ملکونه به د افغانستان په امن کې خپل کردار ترسره کوي. نو هیله ده چې د چین او افغانستان ترمنځ سیوا کیدونکي تعلقات به د افغانستان په امن او سیمه کې د ترقی او تجارت لړکې مثبت اثرات ولري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک پوسټ پاکستان ته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې او طالب وسلوالو ترمنځ د اړیکو د ورپې خطر او هپینګټن پوسټ بیا د امریکایي ځواکونو د وتون وروسته افغانستان ته په ورپې خو ننګونو مقالې لیکلې دي. زموږ همکار شاهین بنیری تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک پوسټ لیکي دوه ونه وړاندې پر راپورونو کې راغلي وو چې پاکستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه فکر من نه دی. خو څو ورځې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر مسعود خان وویل چې نړیواله ټولنه دې د اسلامي دولت له منځه وړلو لپاره په شریکه کار وکړي او د دې بدې نظریې له دې ماتې ورکړي. د اکتوبر په 18 نیټه په نیویارک پوسټ کې راغلي وو چې کله پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت سره د یو ځای کېدو اعلان وکړو نو پاکستانی چارواکو خو په یخه سینه د هر څه ته کتل او سره د عمل ورنکه. نیویارک پوسټ لیکي د پاکستانی طالبانو شپږو مهمو غړو د افغان طالبانو د مشر نه مخ اړولې دي او د اسلامي دولت وسلواره ډلې د مشر په لاس بیعت کړي دي. دغه دوه ډلو د وسلوالو د یو بل سره ملګری کېدلو ته د پاکستان د امنیت لپاره د یو لوی خطر په نظر کتل کیږي. بلخوا هافینګټن پوسټ په پاڼې په راپور کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د قومي یووالي د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه او خپل ځواکونه راوباسي. د افغانستان د بیا جوړولو په اړه د کانګرس یو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په ځینې میدانونو کې د پرمختیا باوجود افغانستان د بېقرارۍ سره مخ کې دی. شي په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو یاغیانو لخوا بریدونه ډیر شوي دي او د هغې وجه ده چې وسلوال د افیمو د کرنې ډېرې مالي ګټې ترلاسه کوي او بله دا چې د افغان ځواکونو صلاحیت هم په شک کې ده. راپور لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت د نړیوالو مرستو په وسیله د افیمو کاروبار په نخه هم کړی بیا هم د یاغیانو حل ځلې نشي کمیږي ځکه چې هغوی د مخکې نه د دې کاروبار نه ډېرې ګټې پورته کړې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سی این این ټلویزیون د یو شمیر افغانانو په حواله ویلي چې د ایران لخوا د پیسو په بدل کې شام ته لیږل شوي سو په شام کې وجنګیږي. د شام د جګړې لپاره د ایران له لوري د افغانانو د استعمالولو په اړه پخوا هم داسې راپورونه خپاره شوي وو خو ولې ایران دغه رپورټونه رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې فرشته جلال زیناورو.
د امریکا سی این این ټلویزیون د یو شمیر افغانانو په حواله ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفینو وسلوالو د سړی په حلب کې نیولی او کله چې له هغه څخه پوښتنې کوي څرګندېږي چې هغه په عربي خبرې نسي کولی. نیول سوی سړی دری وایي او د سینن په وینا له څېرې څرګندېږي چې ازبک یا هزاره دی. په ویډیو کې چې د سینن پر ویبپاڼه هم خپره سوې د افغان ځان سید احمد حسین معرفي کوي او وایي چې افغان دی خو په ایران کې مهاجر و. حسین ویلي ایرانیانو موږ سوریه ته راوستو چې په حلب کې د زینب له زیارته دفاع وکړو. زه نور نه غواړم چې وجنګېږم، زه غواړم چې خپل کور ته ولاړ سم. دې سړي ادا کړي چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ د جنګ لپاره په میاشت کې $500 اخیستل. دا ادا کړي چې سوریه ته تر استول کېدو مخکې روزل شوی و. سینن وایي د حسین خبرې د سوریه د جګړې په اړه نوي بحثونه پیدا کوي ځکه دې ته اشاره کوي چې د بشار اسد د رژیم ستړي ځواکونه څنګه وتوانېدل چې تر څو میاشتو وروسته په ځینې سیمو کې پرمختګ وکړي. تر دې پخوا هم د ایران له لوري سوریه ته د افغانانو د استول کېدو رپورټونه خپاره سوي وو خو ایران داسې راپورونه رد کړي دي. سینن وایي د افغانستان ختیځو سیمو ته یو کس خبریال واستاو څو په دې سیمو کې د هغو رپورټونو په اړه شواهد راغونډ کړي چې وایي ایران خلک جذبوي څو سوریه ته
جنگ ته ولاړ شي. سینن وای په یو کلی کې څلور تنو افغانانو چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرطه خبرې کولې. د دوی خبریال ته ویلي چې په ایران کې د روزنې له پروګرامونو تازه راستانه شوي دي. د کسانو ویلي چې په ایران کې د پولیسو یو مرکز ته بیول شوی و، سترګې ورتړلې وې او له هغه ځایه بیا د روزنې یو کم ته بوتلل تر څو د منځنۍ کچې وسلو او د چاودیدونکو موادو څخه د کار اخیستلو چل ور زده کړي. د کسانو د سینن خبریال ته د ثبوت په توګه د ایران د بانک کارتونه ورښکاره کړي او ویلي دي چې په دې کارتونو په میاشت کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې معاش ورته رسیږي. د سینن خبریال ویلي چې د کسانو په سوریه کې د جنگیدو په اړه بیلابیلې انګیزې درلودې. د سینن خبریال وایي د دوی یو هدف د پیسو ترلاسه کول دي. یو شمیر کسان غواړي چې د امریکا پر ضد وجنګیږي او د سوریه د رژیم د مخالفینو پر ضد چې د امریکا مرستې اخلي جنګېدل د افغانستان لخوا د امریکا پر ضد د جګړې دوام ګڼي. په دې کسانو کې یوه سینن ته ویلي په سوریه کې زموږ جنګ دوه دلیلونه لري. یو دا چې د هغو کسانو پر ضد چې امریکا مرسته ورسره کوي جنګ کوو، بل دا چې ایران پیسې راکوي. هغه کسان چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګ کوي د امریکا غلامان دي، ځکه موږ غواړو چې ورسره وجنګیږو او وی وژنو. د سینن خبریال وایي په دوی کې یو شمیر پخواني طالبان هم ستا چې ایران ته تللي او له هغه ځای د پیسو په بدل کې سوریه ته استول شوي دي. خو د سینن د خبریال په حواله د کسانو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه چې په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولې ډېر معلومات نه درلودل. د سنی وسلوالو د دې ډلې په اړه کم معلومات او له شیعه ایران معاش اخیستل د دې افغانانو لپاره چې ایران یې په سوریه کې د جنگ لپاره استخداموي وضعیت پیچلی کولای سي. د کسانو چې سینن خبرې ورسره کړې ویلي موږ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه ډېر معلومات نه لرو، خو کومه په سوریه کې ولیدل خبرې به ورسره کوو او که سره برابر سو ملګری بسو. د سینن خبریال لیکي دا هغه سناریو ده چې شاید دغه افغانانو ایرانی ایجنټان په هیڅ ډول توقع نه لري.
مشال ریډیو توګه د خوست والی په هغه یو ورځنی کانفرنس کې چې د حکومتي اوایدو د ډیروالي او د وسایلو د ضایع کېدو د مخنیوي په اړه جوړ شوی وو، حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړه چې په ټولو چارو کې د اصلاحات راولي او د کمی وسایلو د ضایع کېدو مخه دې ونیسي. ویل کېږي چې د پولي پورې غاړه په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو وروسته د خوست په اوایدو کې د پخوا په پرتله لږواله راغلي. تفصیل د نجیب الله الوخیلنا.
د خوست چارواکو اړوندو حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړ چې د وی میاشتې په موده کې په ټولو چارو کې اصلاحات راولي او د هغو ناقانونو کړنو مخه دی ونیسي چې له کبله د حکومت باور ته زیان رسیږي او یا د دوی د بمسؤلیتۍ پر اساس ملي عواید ضایع کیږي. د شنبه په ورځ خوست والی عبدالجبار نعیمی چې په خوست کې د حکومتي عوایدو د څرنګوالي او د ضایع کېدو د مخنیوي په لارو چارو جوړ شوي یو ورځني کانفرنس ته خبرې کولې، ویل چې ټولې ادارې باید د دوی په چارو کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې مخه ونیسي. کارکن او ژمن مامورین باید د ځاني او رواني خوندیتوب څخه برخمن وي او په نږدې وخت کې ټولې ادارې خپل تشکیلات تکمیل کړي.
موږ په ځان ته یو میاشت وخت ټارګټ ټاکو چې په یوه میاشت کې دننه دننه باید په ځینې ادارو کې هغه نواقص اصلاح سي کوم چې موجود په ځینې ادارو کې هغه ضایعات مخه ونیول سي کوم چې اوس روان دي. غیر قانوني مداخلې په ادارو کې باید بند سي. د ټولو هغه مامورینو چې هغه قانون مند کار کوي د هغه مسؤلیت خپل ټول تشکیلات باید د ټولو ادارو تکمیل تر څو ادارې وکولای شي په هر ځای کې خپل هغه ضرورت مطابق اجرا کړي.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینیر حمید شاه د عوایدو د کمیدو ځینې لاملونه داسې په ګوته کړل.
د پخوانی جمهور رئیس د فرمان پترس کې غلام خان یو ترانزیت بندر اعلان شوی دی، حالانکه چې د وزارت تجارت هغه پروتوکول چې د پاکستان له هیواد سره لري هغه د داخلي تجارت یو بندر په صفت معرفي کړی دی. په 1908 یوم کال کې د خوست ګردیز سرک شروع شوی دی او د خوست ګردیز سرک د جوړېدو لپاره 13 میاشتې وخت ورکړ شوی و چې موږ دا هم لا ډیر ګڼو، ولې هغه 13 میاشتې فکر کوم په 8 کلونو بدلې شوې. بل ستونزه چې موږ او تاسو لرو، موږ او تاسو دلته په هدا ډیر پانګوال لرو، خو متاسفانه چې د هغوی د پانګونې لپاره موږ تر اوسه پورې نه یو په دې توانی دي چې مناسب شرایط رامنځته کړو.
انجینیر حمید شاه زیاته کړه چې خوست بشمیره طبیعي معدنونه لري، خدا چې خوست سرحد ته نږدې ډېر زیات د تګ او راتګ لارې لري، نو دا طبیعي مواد د هغې جملې نه کرومې ډبرې په ناقانونه توګه قاچاقېږي او دا کار هم په زیاته پیمانه د عوایدو د ضایع کېدو لامل ګرځي. یاد دې وي په خوست کې ګمرکات د حکومتي ادارو ځینې خدمات خوست ښاروالي نفت او ګاز برېښنا جایدادونو او حکومتي املاکو څخه ترلاسه شوي عواید هغه سرچینې دي چې حکومت هرمیاشت ورڅخه د پام وړ اوای تر لاسه کوي. خو په قبایلی سیمو کې د پاکستانی پاوز تر عملیات وروسته د خوست اواید سلویخ سلنه لک شوی دی. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د افغانستان د اورګاډي پټلۍ اداره وایي په دې هیواد کې د اوسپنې پټلۍ د غځولو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو لری کېدو سره به په دوو کلونو کې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ دغه پروژه سرته ورسیږي. د دې ادارې چارواکو وویل د پټلۍ د غځولو د لومړۍ برخې مطالعه مکمل شوې او د 2015 میلادي کال تر پای به تکنیکی او اقتصادي کارونه ختم شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي تیار دي چې د اورګاډي پټلۍ د غځولو پر لاره امنیتي تدابیر نور هم سخت کړي. تفصیل د یوسف زدران نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ دوسپنې پټلۍ د استفادې لپاره د خلکو هیلې او غوښتنې په ډېرېدو دي، د افغانستان دوسپنې پټلیو د غځولو اداره وایي د دې پروژې په وړاندې د پرتو ستونزو د حل په صورت کې په راتلونکو دوه کلونو کې به دا پروژه بشپړه شي. دا اداره د دې لارو په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې او د استملاک له پلوه د مالي ملاتړ کمښت د دې پروژې د بشپړېدو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. د افغانستان دوسپنې پټلۍ د ادارې مشر یما شمس لازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د دې پروژې د تخنیکي او اقتصادي برخو په مطالعو کې د پام وړ کارونه شوي، خو ځینې نور مهم کارونه شته چې باید ترسره شي.
کوم لوړ چالشونه چې موږ په دې ساحه کې لرو، البته موږ د خلکو افکاري غواړو، کوم تهدیدونه امنیتي چې کوم زموږ انجینر صاحبانو ته یا تخنیکي خارجي کمپنۍ چې موږ استخدام کړی دی واغت هسته وزارت محترم مالیه، وزارت محترم داخلیه څنګه چې دوی همکاري کړې ده، نور هم د همکاري خوښمند یو چې په دې اړخ کې زموږ سره مثبته او ښه اړیکې ولري، ته موږ وکولای شو چې دا پروژه هر څه جلتر تکمیل کړو.
ښاغلی شمس وایي له مزار تر اندخوی پورې د اورګاډي د 260 کیلومتره پټلۍ تخنیکي او اقتصادي مطالعه بشپړه شوې او د راتلونکي میلادي کال تر پایه به د 495 کیلومترو پټلۍ مطالعه بشپړه شي. ومه غوښتل چې د دې پروژې د مالی ستونزو په برخه کې د مالیه او فواید عامه وزارتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. خو د اوسپنې پټلۍ ادارې د امنیت د ټینګېدو غوښتنې په اړه د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل د دې پروژې امنیت ټینګولو ته تیار دي.
زموږ هڅې دا دي چې غټې ملي پروژې په خپل وخت عملي سي. هغه امنیت چې دې پروژې ته ضرورت دی، د کورنۍ چارو وزارت تیار دی چې د هغې د مسؤلیت د اخیستلو لپاره اضافي امنیتي تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ پروژه 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان اقینې څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز او شیرخان بندر له وصلولو وروسته د تاجکستان کلخوزآباد ښار ته رسیږي. د دې پروژې اقتصادي ارزښت ته په کتو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي د هغې په بشپړېدو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان به وکولی شي د هغې له لارې د مرکزي آسیا او نړیوالو بازارونو سره ښې اړیکې ټینګې کړي.
د ځمکني ترانسپورت تر ټولو ارزانه ډول د اوسپنې د پټلۍ دی. د ریل ګاډي لپاره د اوسپنې پټلۍ هم د اوسېدلو د محیط لپاره ښه دی او هم د اقتصادي پرمختګ او تګ راتګ لپاره ښه سهولتونه رامنځته کولای سي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ پروژې د پیل په خاطر تیر کال پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ترکمنستان ته سفر وکړ او د درې واړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې د هغې د پیل کېدو تړون لاسلیک کړ.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ننګرهار د ولایتي شورا د لوړې مراسم د خالی پورته وی غونډې پترس کې ترسره شول چې وکیلانو په کې ژمنې وکړې د قانون په چوکاټ کې به خپل ولسته خدمت کوي. نور حال د جلال آباد نه د باز محمد عابد په دې رپورت کې اورو.
د ولایتي شورا د لوړې په مراسمو کې د ننګرهار په یو شمیر دولتي چارواکو سربیره د ولسوالیو په کچه قومي سپینګیرو او د مدني ټولنو یو شمیر استازو ګډون کړی و. دغه مراسم چې د شنبې په ورځ د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شول، مولوي عطا ولالودین له نوو وکیلانو څخه لوړه واخیسته.
د لوی خدای جل علا شانه په نامه لوړه کوم چې د اسلامي حکمونو دا اساسی قانون او نور و قوانینو د ارزښتونو پر رڼا کې د هر ډول تبعیض پرته د ملي یووالي د ټینګښت د هیواد د لوړو ګټو د ساتنې په منظور په بشپړ ایمانداری او رښتینولۍ
خاغلی لودین په خپلو خبرو کې وکیلانو ته سپارښتنه وکړه چې د خپل ولس خدمت د قانون په چوکاټ کې ترسره کړي.
محترمو نو وکیل صاحبانو، دې کې شک نشته چې تاسو د انتخاباتو په سلسله کې ډېره مقابله مو احتیاج هم تیر تاوانونه مو شروع او ډېر امنیتي خطرات هم وګالل. په دې کې به تاسو د خلکو سره رقابتونه راغلي، یو چا به تاسو په خلاف باندې کمپین کړي، تاسو ته رایه نه درکړي. نن تاسو د ټول نګران خلکو استازي یاستئ. د خپل کړنو او اجراءاتو په سلسله کې به کلم دا عقده په نظر کې نه راولئ چې احمد محمود او محمودی ما ترا نه ورا کړي.
د مدني ټولنو په استازولۍ ډاکټر خوشحال تسل په خپلو خبرو کې وویل چې که د ننګرهار ولایتي شورا د سولې د راتګ او د ننګرهار د خلکو د سوکالۍ لپاره کار وکړي، نو مدني ټولنې یې ملاتړي دي.
موږ به د دوی ملاتړو او د دوی نه به غوښتنه کوو تر څو د ولایتي ادارو سره په تفاهم باندې د ننګرهار د خلکو د حقوقو لپاره، د خلکو د سوکالۍ لپاره، د سولې د راتګ لپاره، د پرمختګ لپاره په بېلابېلو سکتورونو کې چې موږ مخکې یادونه وکړه دوی د ګامونه واخلي. انشاءالله وروسته دوی سره ملګری دی.
زبیح الله ازمرای چې په تیره دوره کې هم د ولایتي شورا وکیلو، دا ځل هم د خلکو په رایو بریالی شوی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې ولسته د خدمت کولو ژمنه وکړه.
دا چې د دویم ځل لپاره به هم ولس په موږ اعتماد کړی دی، نو دا ارزو لرو او دا زمون خپل وجدان سره، خپل ایمان سره، زمون خپل خدای سره دا تعهد او وعده ده چې تر خپل توانه پورې به انشاءالله چې د خلکو اعتماد هم ساتو او د خپل ولسونو د خدمت مصدر وګرځو.
یاد دي وي چې د ننګرهار ولایتي شورا له 19 تنو غړو څخه جوړه ده چې څلوري خزینه دي، چې د دوی له ډلې څخه به د خپل منځي ټاکنو په اساس دوه تنه مشرانو جرګې یا سینټ ته ورپېژندل کیږي او دوه تنه به له هغو پاتې شویو وکیلانو څخه راوستل کیږي چې تر نورو هغوی رایې زیاتې وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم زو خیبر ایجنسی ته چرته چې په لواړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت سر ته رسیدلی او د فائنل لوبه یې حمزه شینواری فوټبال ټیم ګټلې ده. د دغې لوبې په وخت ځایي لوبغاړو او د فاټا اولمپیک اسوسیشن چارواکو وویل چې په موجوده وخت کې د داسې لوبو جوړول د امن په لور یو ښه ګام دی. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر سپورټس کلب لخوا د خیبر جنسای په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت سرته ورسېد. په دې ټورنمنت کې څه د پاسه 150 فوټبال ټیمونو برخه اخیستې و او د پای لوبې حمزه شینواری فوټبال ټیم وګټله او ریئل میډرټ فوټبال ټیم ته په 3 ګولونو باندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې په زرګونه خلک موجود وو او د لوبغاړو حوصله افزایی کوله. The د دغه لوبي په وخت د حمزه شینواری فوټبال ټیم او لوبغاړي نیاز محمد مشال ریډیو ته د ټورنمنت او خپل لوبي په حق لوبویل.
یاره ټورنمنتونو دا خم ډیر وکړه خپل انډی کوتل کې چې کوم کیسه انتظامات او دغه ځای کراوډ او دغه ځای انتظامیه دغه ځای زمونږ اچرتم نیلې دلی ډیر ښه ټورنمنت دی. یاره نن سبا زمونږ په قبایلو کې ډیر زیات ټیلنټ دی او اوس دا ریسنټلی زمونږ بیلیک تن کوالیفای کړی دی نو فاټه طرفه به زمونږ لوبي ان شاء الله اسلام آباد یې باندې کیمپ لګي او هغه باوجود زمونږ خپل پریکټس به جاري ساتو. موږ کوشش دی چې زمونږ د خپلو قبایلو نامه روښانه کړو او دا حکومت او د عوامو ته شو کړو چې زمونږ پورم نه پښتانه یو پورم نه قبایل یو.
او د ریئل میډرډ فوټبال ټیم کپتان سلمان خان هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
اور ډیر خوندور ټورنمنٹ دی ډیر زیات خوشحالي ده موږ لپاره یو ډیر غټ اعزاز دی یانګ ټیم دی او دویم ځل فائنل تر وته سم کې وخت ټورنمنٹ کې اوس فائنل تر وته ډیر پرامن ماحول دی دلته بس موږ غواړو چې جام غوند سټیډیم جوړ شي چمنی لایټ سیستم یې ولې تنظیمیا ورسی یې
د دغه پایلو به په وخت د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
په داسې حالاتو کې او په تاسو ګورئ چې دلته تقریبا شل 15 زره خلک فوټبال د میچ نه مزه اخلي نو دا زموږ لپاره ډیره د فخر خبره ده چې دومره امن دی او دومره د سپورتس سره مینه خلک لري. نو موږ د مشرانو نه د خپل کم د خیبر پښتونخوا گورنر چې سردار مهتاب عباسینا دا موږ درخواست کوو چې خصوصي توجه د سپورتس گراوندونو ته ورکړی شي د فاټا کې دا سپورتس گراوندونه جوړ کړی شي او آباد کړی شي څو پورې به موږ دغه سي بندې خړو خاورو کې همدغه زما ځوانان کول لوبيږي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت د پای لوبي په اخر کې کامیاب لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل شول او د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو د خیبر سپورتس کلب او د ادارانو ته باور ورکړ چې دلته به د یو سټیډیم جوړولو لپاره پوره هلې ځلې کوي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس هم د روانې خبرونې په پای کې د رحمان بابا کلام اورو.
کڅوکرا کاندي دنیا فقبا دوانا عاشقی بدی پینوان ورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستا زلف پلا سرا یو اختب دی پدرس جهان ورنا فقیرش میری فقیریم کم چوپا فقیرش میری فقیریم کم چوپا امیرش میری میرے
دل برو صدقی لرئی خوانم